په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. د مشال ویډیو اوریدونکو د خپل کوربا احمد الله او د خبرونو ویان اسرار العالم مومن سلامونه قبول کئ. اوریدونکو په دې غړی کې مو تاسو د پاره پړومبې نمای کی یو شمیر ریپورتونه راوړې دي او په دویمه نمای کې مو بل 19 پروګرام مشال تر رڼا لاندې هم راوړې. اوریدلې مهیروي خطر هر څو وړاندې ورزو اسرار العالم مومن ته چې د دې وخت خبرونه درته وړاندې کړي.
بلوچستان کې د زلزلې له کبله د مړو شو کسانو شمیر 22 ته رسیدل او په سلګونو ژوبل دي. د پاکستان حکومت د کورونا واکسینو د جعلي سرټیفیکټونو جوړونکو اخیستونکو ضد کاروایی پیل کړي او امریکا او چین په اصولو کې سره سلا شوي چې ولسمشران باید د کال تر ختمېدو مخکې آنلاین غونډه کوي. په بلوچستان کې د زلزلې له کبله د مړو شو کسانو شمیر 22 ته رسیدل او په سلګونو ژوبل دي. د مشالډو خبريال وايي بیګا پر اغلې زلزله کې څه باندې 200 کسان ژوبل شوي. د په خبره په زلزله کې شاوخوا 150 کورونه په مکمل او 200 په جزوي توګه ګڼل دي. د پاکستان طبي ناورینو پر وړاندې د مبارزې ادارې د بلوچستان مشر نصیر ناصر ویلي چې په زلزله کې تر ټولو زیات زیان هرنۍ ښار ته رسېدلی. د دې ضلع مرستیال کمشنر نور محمد ناصر نن مشال ډوته وویل چې په هرنۍ کې لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي او په سلګونو زخمیان شوي دي.
تقریبا سوونو زخمي دي. ظاهره خبره ده په زخمیانو کې به هم سیریس هم وي.
مرستیال کمشنر زیاته کړه چې جوړون کې ډلې ورسېدلې او سخ ټپیان د هلیکاپټر له لارې کوټې ته وړل شوي دي. د امریکا جیولوجیکل سروې وایي چې په ریکټر سکیل د زلزلې شدت 15.2 وو. زلزله بیګا نیمه شپه راغلي. د پاکستان مطبوعات لیکي چې په کوټه عقیل عبدالله زیارت مسلم باغ سنجابوي چمن او جوب کې هم د زلزلې ټکانونه محسوس شوي دي. د پاکستان حکومت د کورونا واکسینو د جعلي سرټیفیکټونو جوړونکو اخیستونکو ضد کاروایی پیل کړې ده. دا خبره د اکتوبر پر 6 نیټه د هیواد د کورونا چارو وزیر شیخ رشید احمد په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وکړه. نوموړي وویل چې د تحقیقاتو فیډرلي ادارې اف ای اے ته یې د جعلي سرټیفیکټونو په اړه کاروایی واک ورکړې او تر اوسه پورې په دې تور 40 کسان نیول شوي دي. د پاکستان حکومت د کورونا وبا د مخنیوي لپاره په ولسي ځایونو او ترانسپورټ کې پر هغو خلکو د راغونډېدو یا سفر کولو بندیز لګولی چې واکسین یې نه وي لګولي. د پاکستان د کورونا مخنیوي او څار ادارې د اکتوبر پر 8 نیټه پر ټویټر لیکلي چې په دې هیواد کې په 43 ساعتونو کې 46 نور کسان له کورونا ناروغۍ مړه شوي او 1453 ور باندې اخته شوي دي. مرکز وایي چې د اکتوبر تر 15 پورې په ټول هیواد کې تر 8 کروڑ او 10 زیات کسانو د کورونا واکسین لګولي وو. د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر ویلي چې د دې ضلع د بند شوي انټرنیټ ستونزه به ډېر زر حل شي. خالد اقبال د اکتوبر په 6 مشال ډوتول د پاکستان مواصلاتو ادارې سره یې خبرې کړې او ډاډ ورکړ شوی چې تر 8 اکتوبر پورې به د دې ستونزې یو حل راوباسي. نوموړي دا څرګندونې د خلکو د هغو شکایتونو په ځواب کې کړې چې وایي له 13-20 ورځو راهیسې په سیمه کې انټرنیټ بند دی. د جنوبي وزیرستان ځن اوسیدونکو د اکتوبر په 6 نیټه مشال ډوتول د انټرنیټ بندېدو له کبله دوی او په 13 بیا هغه زده کوونکي له ستونزو سره مخ دي چې د کورونا وبا له کبله آنلاین کلاسونه اخلي. خو خالد اقبال وایي چې په سیمه کې د امنیتي اندېښنو له وجې انټرنیټ بند کړل شوی دی. په کندهار کې سوداګر وایي که زر تر زره د سپین بولدک چمن لاره خلاصه نشي نو په میلیونونو افغانۍ زیان به ورسي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقي بینا پرون مشال ډوته ویل چې دوی د وچې او تازه میوو سبزیانو ګاډي ولاړ دي. د سپین بولدک او چمن ترمنځ لار د کندهار ولایتي ادارې له دوشنبې راهیسې بنده کړې ده. د کندهار ولایتي ادارې په یو اعلامیه کې ویل شوي چې د سپین بولدک په دروازه کې د پاکستان له لورې ستونزې جوړېدې نو لاره یې بنده کړه. طالبانو درې ویلي چې څه ستونزې وي خو د دوی په خبره چې له پاکستان سره یې پر دې اړه خبرې پیل کړي خو پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. امریکا او چین په اصول کې سره سلا شي چې ولسمشران به د کال تر ختمېدو مخکې آنلاین غونډه کوي. د اکتوبر په شپږم نیټه خپره شوي خبرونه د لوړپوړي امریکایي چارواکي په حواله وایي چې ولسمشر جو بایډن او د چین ولسمشر شي جن پینګ به د ویډیو لینک له لارې ملاقات کوي. چارواکي خبریالانو ته د نوم نه ظاهرولو په شرط ویلي چې په اصولو کې د ورچوئل یا ویډیو له لارې د ملاقات موافقه شوې. د سپینې ماڼۍ ویان د جنسا کې ویلي چې د لیدنې پر جزئیاتو لا هم کار نه دی شوی. دا ورچوئل ملاقات له هغې وروسته اعلان شوی چې د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جیک سولیوان د سویټزرلند په زیورخ ښار کې له لوړپوړي چینایي ډیپلوماټ یانګ چی یی چی سره په ملاقات کې تر شپږو ساعتو پورې خبرې وکړې. دا تر دې مهال د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې اسرار علم مومن درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړي تر پای کرا سره وي نو د 19 پروګرام تر څنګ ریپورتونه به هم واوري. زو اول د ریپورتونو طرف ته لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل چې د بلوچستان په ځنو خارونو کې بیګانی مشپه زلزلہ راغلی چې پکې د چارواکو په وینا لک تر لګه شل کسان وجل شوي او په سلګونه ټپیان شوي دي. زلزلې د کوټې په ګډون زیاتره پښتون میشتي سیمې لړزولي. د امریکا جیولوجیکل سروي وایي چې په ریکټر پیمانه د زلزلې شدت 5.5 و. په تیره غړې کې مو په کوټه کې د خپل همکار ایوب ترین نه نور تفصيلات اخستی وو.
بلوچستان زیاتره چې کومې پښتني سیمې دي هغه تر اغېز لاندې راوستلې دي. په هغه کې کوټه د پښین دی، چمن دی، سیبی دی، دغه ډول مستوم دی او د کلاسې پلا، ژوب، هارنایی، نورلای دغه سیمې زیات تر اغېز لاندې راوستلې دي. تر ټولو زیات نقصان چې دی هغه د بلوچستان هارنایی سیمه ده. نو هلته زیات شوی دی چې کومې د کارپوان پوینا چې مرکز یې هم هارنایی وو او په دې کې د مشر کوم اطلاعات چې تر اوسه په دې کې شل کسان مړي دي او د 200 څخه زیات کسان چې دي هغه په دې کې د زخمیان دي او د زیاتره لومړی درملنه د دې په هارنایی هسپتال کې شوی دي او ځینې چې سخت زخمیانو یا زیات زخمیانو هغه دی وکټ ته راوړي دي.
که دا راته وې د هرنایي سره د بلوچستان نورو کوم سیمو کې خو څه ځاني مالی تاوانونه چې کوم دي خلکو ته خونه دی وړېدلې؟
د بلوچستان په نور برخ کې څه مالی یا ځاني تاوانونه نه دي اوښتي خو تر ټولو زیات نقصان چې دوی هغه په هرنایي کې څه ودی ځکه هرنایي چې دی هغه د بلوچستان یو غرنۍ سیمه ده او دا د کوچ په شمال ختیځ برس کې پرته ده او د کوټې او دارنای ترمنځ د څلورو ګنټو د سفر دی. د موټر د لارې سړکان هم خراب شوی دی ځکه چې د غرو څخه په دغه سړکانو باندې غټې ډبرې رالوېدلې دي. نو د ډیپټی کمشنر هرنایی شیل انور هاشمی وینا ده چې دوی د مرستو کار وس پیل کړی دی د دې مقصد لپاره د پی ډی ایم ایس لخوا دلته په کوټ کې چې کوم خیمې دي، خوراکي شیان دي او دواوې دي
چې ایوب ترین وو چې په بلوچستان کې شوې زلزلې په اړه یې معلومات راکو. په بلوچستان کې شوې زلزلې له وجې تر ټولو زیات ځاني او مالی زیان په هرنایی ضلع کې خلکو ته اوریدلې. د یادې ضلع چارواکي وایي چې امدادي کارونه یې پیل کړي دي. زمونږ همکار عبدالحی کاکړ د هرنایی له اسیسټنټ کمشنر نور محمد ناصر سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلې چې زلزلې څه وخت شوې ده.
خبر خدای سے سیدم برانی سکم زلرا لا د شپې په 3 بجې و تقریبا ز خپل خو په کوټه کې و ما خو وارل د کوټه کې محسوس اسو په شاو خپل کو کې محسوس اسو یو مرکز یار نه یو نو پار نه کی څه زیات و نو دته څه زیات نقصان کړو تقریبا 3 بجې و د شپې
نو اوس دا وخت اطلاعات څه دي یعنی کنفرم یا داسې تصدیقي خبره څه ده چې څومره مرګ زوبله یا څومره تاوانونه رسیدلي؟
تقریبا په دې کې 45 کاسه فلال په اکر رسیدلي دي او تقریبا 100 زخمي دي. نو ظاهر خبر ده په زخمیانو کې به هم سیریس هم وي او هغه اوس له کلو شاوخوا څخه اطلاع راځي خوشپا و د شپې داسې اطلاع نه وه ولې تاته معلومه ده چې غریب علاقه ده د غرو کورونه د غرو خلک هغه اطلاع نه کېدی اوس سهارنۍ څخه اطلاع بیا هم را شروع شوي دي. نو زخمیان را روان دي. فلال 45 کسان مړه دي. نو زخمیان بېخي زیات دي. نو ډېرو زخمیانو هغه فرسټ ایډ بلې شوی دي. څوک بلې کم زخمیان دي هغه فارغه شوي دي کورو ته. اکثره زخمیان کوټې ته ریفر شو او پی ډی ایم ای ټیمان هم رالو او هغه رسېمو هم کژې شروع ده. نو زخمیان په امبولانسو کې او په دوه هلیکاپټر کې هغه کوټې ته شپ شو او مزید هم چې کوم زخمیان روان دي هغه شپټې روان دي بلې علاج کېږي او کوم ضرورت یې هغه کوټې روان دي.
شاه نور محمد اثر صاحب تاسو ولې ستاسو په کوټه کې واست؟ اوس تاسو چیرې یاست دغه وخت؟ نو هرنائی تا تاسو پر رسیدو کی آیا چا مشکلو یا پلار کی تاسو داغ تبایی پا خپلستر گولی دل دارا تا تشریح کوای سی؟
نه دا سری پا لیار کی خدا نقصانو نستا نه روڈ بچاو دی بلداش انفراسٹرکچر مره دخصوی دا سری چر تا پا کلو کی آگا کچا کورونا دا غریبان خلق تی دا آگا کچا کورونا و جمپری وی یا بلا دا سپای لغا کی داغا و آگا خلق متاثر سوی دی روڈ باندې خو دې اثرات نه معلومه
شي شنو دا په دې هرنایی کې کم کلی دی یعنی دا سي ځای په ځای کلی دی یو کلی دی که مختلف کلی دی
یا یو کلی نه دی دا مختلف ځایو کې چرته سم مطلب جټکا ډیره سخت جټکا ده چرته سي کلکچا کورو کمزورې کورو دا په شار کې سم دی او شاو خیلا کې په کلو کې هم سم دی دا سي یو ځای خاص مرکز نه و دا
شاو استاد سو چې کم د غمرست کارونه کوي په دې کې څه مشکل تاسو ویني کنه دا به هرڅه سم وسی تاسو څه ته ضرورت لري
نه نه انشاءالله هیڅ مشکل هم نشته د ماخصه ما شام د شپې زخه درو سلور بجو زخه خپل هم پر اپته کې ما موږ ګورنمنت ال ډپارټمنټ ایمرجنسی لا الټ کړی اعلان کړی د هسپتالو کې او دلې هم څه خلګ لګیا دي اس ډپارټمنټ هم لګیا دي او دلې پرائیویٹ ڈاکٹران ہم سوئی مت کر دی راغلی دی فرسٹ ایڈ مریضان طور کر دی لاری خواز اخا ڈسٹرکوز ہم بولنسان ہم راغلی دی
مشال تا غوگونی سی اول روانو چارو زان خبر کلی
مشال ریڈیو او رئی د پاکستان مسلم لیگ نواز مرستیال مشر مریم نواز ویلی د آیون فیلډ په نوم قضیه ور باندې نه حق جوړ شوی و او د عدالت لخوا ورته اورول شوی سزا تر شا د استخباراتي ادارې آی ایس آی پخوانی مشر جنرال فیض حمید لاس و خو د پاکستان فوز عامه اړیکو څانګې آی ایس پی آر د مریم نواز د تورونو په اړه لاڅن دی ویلی مریم نواز د اکتوبر په 15مه په آیون فیلډ قضیه کې ورته اورول شوی سزا د کلدم ګرځول لپاره په اسلام آباد های کورټ کې درخواست جمع کړې او پکې دریس خپل کړې چې پخوانی جج شوکت عزیز صدیقی وینا او پخوانی جج ارشد ملک د پټي جوړ شوی ویډیو تر افشا کېدو وروسته د دې عدالتي فیصلې د غیر جانبداري په اړه شکونه پیدا کیږي د اسلام آباد احتساب عدالت د 2013 زیږیز کال په جولای میاشت کې په آیون فیلډ قضیه کې مریم نواز ته د 2 کلونو د بند او جرمانی سزا اورولې و نور تفصیل په دې رپورت کې د پاکستان مسلم لیگ نون مرستیال مشر مریم نواز تور پوری کړی چې په آیون فیلډ قضیه کې ورته د اورول شوی سزا ترشا د هغه هیواد د استخباراتي ادارې آی ایس آی پخوانی مشر جنرال فیض حمید لاس وو د اسلام آباد احتساب عدالت د 2013 زیږیز کال د جولای په شپږمه په آیون فیلډ قضیه کې مریم نواز ته د 2 کلونو د هغې خاوند کیپټن ریټایرډ محمد صفدر ته د 1 کال او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د 10 کلونو د بند او جرمانې سزا اورولې وه خو بیا هم د هغه کال په سپتمبر میاشت کې اسلام آباد های کورټ یې ضمانتونه منظور کړل د اکتوبر په شپږمه له اسلام آباد های کورټ بهر له رسنیو سره په خبرو کې مریم نواز وویل چې جنرال فیض حمید که د یو جج کور ته ورځي او د خپل خوښي بینچ جوړول ورته وایي نو آیا دوی د ادارې په وقار کې اضافه کوي
پما چې کوم کیس جوړ کړ شو په نتیجه کې راته له 2013 کال انتخابات وړاندې سزا راکړل شوه نو د هغې وروسته ځینې حقایق د دې قوم او زموږ مخې ته راغلل او هغه دا چې د اسلام آباد های کورټ یو جج جسټس شوکت عزیز صدیقی ویلیو چې جنرال فیض حمید ورته د مقدمې دوران وویل چې له انتخاباتو وړاندې به موږ په ضمانت نه خوشې کوي او که ضمانت ته ورکړو نو زما د 2 کالو محنت په ضایع شي ما په خپل درخواست کې ویلي چې له دې دا ثابتېږي چې نه یوازې په موږ هغه کیس جنرال فیض حمید جوړ کړو بلکې هغه پر مخ بوتلو او د هغې په کوششونو موږ ته سزا راکړل شوه نو زه وایم چې پر موږ دا مقدمه ناحقه جوړه شوې ده
بالکل سٹینڈ نہیں کرتا د پاکستان فوج د عامه اړیکو څنګه آی ایس پی آر د مریم نواز د تورونو په اړه لاڅنه دی ویلی مریم نواز په آیون فیلډ قضیه کې اورول شوی سزا د ناقانونه ګرځولو لپاره د اکتوبر په 15مه د خپل وکیل عرفان قادر په لاس په اسلام آباد های کورټ کې متفرق درخواست جمع کړي نوموړي په هغه درخواست کې ویلي چې راولپنډي بارته د پخوانی جج شوکت عزیز صدیقی وینا او د اسلام آباد د احتساب عدالت پخوانی جج ارشد ملک خپرې شوی ویډیو ورسته د عدالتي فیصلې د غیر جانبدار کېدو شکونه پیدا کړي په هغه ویډیو کې ارشد ملک ویلي چې نواز شریف او کورنۍ ته د سزا اورولو لپاره ور باندې فشار اچول شوی و
د اسلام آباد احتساب عدالت تر هغې وروسته د شریف کورنۍ پر ضد مقدمې پیل کړې چې د 2018 زیږیز کال په جولای میاشت کې د جسټس آصف سعید کوسا په مشرۍ کې د سپریم کورټ 15 کسیزه بینچ د پاناما اسنادو په مقدمه کې نواز شریف د شتمنیو نه ښودلو په تور د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره نااهله وګرځولو او د احتساب قامی ادارې نیب ته د هغوی پر ضد د مقدمو چلولو امر وکړو. نیب د 2018 زیږیز کال په سپتمبر میاشت کې د نواز شریف او د هغه د کورنۍ پر ضد د اسلام آباد په احتساب عدالت کې درې درخواستونه دائر کړل چې پکې لومړی د آیون فیلډ، دویمه د العزیزیا سټیل مل او درېمه په بهر هیوادونو کې د 14 کمپنیانو لرلو په اړه وو. د اسلام آباد د احتساب عدالت یو جج محمد بشیر تر 9 میاشتې زیات د آیون فیلډ قضیې اورېدنه وکړه او د 2018 زیږیز کال د جولای په 6مه یې نواز شریف، مریم نواز او محمد صفدر ته په یاده قضیه کې د بند او جرمانې سزا واوروله. مشال ویډیو چې په اسلام آباد کې د خبریال غلام نبی نه تپوس وکړو چې مریم نواز پر دا وخت ولې په اسلام آباد های کورټ کې په آیون فیلډ قضیه کې اورول شوې سزا پر ضد درخواست جمع کړې، نو په جواب کې نوموړی وایي:
په پولیټیکل کیسونو کې کو تاسو ګورئ مومیت اور باندې په پاکستان کې ټایمنګ شي هغه یو خپل اهمیت لري. کم چې اوس د دې د کم اپیل له د سزا کله دم کولو د پاره دا هغه ټایمنګ ته ګورئ، نو کم هغه وخت کې په کورټس باندې کم پریشر وو، هغه کو تھرو میډیا او میډیا کم ہائپ کریئیٹ کرے کو آگا کو نور دا کی او دا وقت دے نو کورس وا می ہاغ پریشر نشتا دے او بلا خبر دا دے چے کم چے الیکشن دے عام انتخابات آگا ہم 2023 کی نو ہاغے ہم دا تقاضا دے چے کم دا مریم نواز خلاف اگے کیسن کی چے راگے فیصلہ وش او کو پر عام انتخابات کم مرحلہ باند ہم کی گی چے تاگے کا غدات نرمت دے پا دغه کیسو رکاوٹ نہیں.
د مسلم لیگ نون په ګډون پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه پر حکومت تور پورې کوي چې د احتساب په نوم له سیاستوالانو انتقام اخلي، خو د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت په بیا بیا دا تورونه رد کړي او وایي د احتساب قامی اداره په خپلو چارو کې خپلواک ده.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال ریډیو اوري. د خیبر پختونخوا د سوابي کروندګرو د کمپنیانو لخوا د تمباکو نه اخیستو پر ضد احتجاج کړی دی. د سوابي امبار انټرچینج سره د پاکستان ټوبیکو بورډ دفتر مخې ته ناست کروندګر وایي چې د کمپنیانو لخوا د تمباکو نه اخیستو له کبله له مالی ستونزو سره مخامخ دي. د احتجاج کوونکو مشران وایي چې پاکستان ټوبیکو بورډ 1/5 کمپنیانو ته د تمباکو اخیستو اجازه ورکړې وه، خو پکې 240 له دوی نه تر اوسه مال نه دی اخیستی. مشال ویډیو تر 2 ورځو پورې هڅه وکړه چې د حکومت دریز معلوم کړي، خو بریالي نه شو. البته کروندګر وایي چې د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر یوه اونۍ وړاندې ورته ډاډ ورکړی وو چې هغه به هڅه کوي چې ټوبیکو بورډ چارواکي قانع کړي چې له کروندګرو 50 لک کیلوګرامه تمباکو واخلي. نور تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
سوابی کې د امبار انټرچینج سره نږدې د پاکستان ټوبیکو بورډ د ډیپو مخې ته د تمباکو کروندګرو د احتجاجي ناستې په اړه د دغې فصل د کروندګرو د ټولنې مشر لیاقت یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې په دې وجه د سختو مالی مشکلاتو سره مخ دي چې د اگست او ستمبر د میاشتو د تیرېدلو وروسته هم تیار شوی تمباکو د کروندګرو سره په ګودامونو کې پروت دی. لیاقت یوسفزی وایي د دوی غوښتنه دا ده چې د ټوبیکو بورډ لخوا نومول شوي کمپنۍ دي زر تر زره د کروندګرو نه د تمباکو تیار فصل واخلي چې د دوی مالی ستونزې حل شي.
بنیادی طور په سږني کاروالي مسله دا ده چې په مارکیټ کې پاکستان ټوبیکو بورډ چې دا تمباکو ریګولیټري اتارټي ده او هغه ته چې کوم کوپلو کوټه ورکړې وله دا یو شپې ته ټوټل د تمباکو د غوښتو کمپنۍ وي، نو په دې کې 200 کوپلو د سره مال وانه غوښته او په مارکیټ کې دی وخت کې د دوه ملټی نېشنل ان پاکستان ټوبیکو کمپنۍ او د مورس له علاوه تقریبا 14 کمپنۍ چې د نړۍ پر چیزونه شروع کړې وو د 1 جولای نه. پر اوسې کې د تمباکو پر چیزونه چې نه دا تر 31 اگست یا زیات زیات تر 15 ستمبر پورې ختم شوی او په سګنی کې البانې د وړو کوپلو د پرچیز د نکول په وجه باندې د تمباکو یو بحران پیدا شو او نن په مارکیټ کې پوزیشن دار دی چې ډیر زیات زمیندارو سره چې د زرګونو تعداد دی هغې سره تمباکو په کوټو په ګودامونو کې پراته دي او د هغې د اخیستو یا د خرڅولو څه لار چاره نه جوړېږي.
د سوابه یو مشر احمد جان کاکا وایي دا وخت د تنباکو کروندګر د سختو مالی کړاوونو سره مخ دي او په کار ده زیموار حکومتي چارواکي په تنباکو اغیستونکو کمپنو د مالونو اغیستلو فشار واچوي چې د دوی دا ستونزه حل شي. کروندګر وایي د تنباکو اغیستلو کمپنۍ ورته وایي چې د هغوی سره د تیر کال تنباکو هم په کارخانو کې پروت دی او هغه هم دوی تر دې دمه نه دی استعمال کړی. د سوابۍ د یار حسین سیمی نادر خان وایي تیار فصل یې تر اوسه نه دی خرڅ کړی او د مزدورانو پیسې ورته لا هم قرض دي او په دې وجه د سختو کړاوونو سره مخ دی. د کروندګرو د دې ستونزې په لړ کې مې د کر کروندې د صوبایي وزیر محیب الله خان او د صنعت او تجارت لپاره د اعلی وزیر د صلاحکار عبدالکریم خان سره د اکتوبر په 15 او 16 نیټه په بیلابیلو وختونو کې د ټلیفون د لارې د تماس نیولو هڅه وکړه خو دوی راته څه ځواب را نه کړو. البته د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر چې د سوابۍ د سیمې سره تعلق لري دغه کروندګرو ته یوه هفته وړاندې ډاډګیرنه ورکړې وه چې د ټوبیکو بورډ د چارواکو سره به د دې ستونزې د حل کولو په اړه خبرې وکړي او دا وی لپاره به د 50 لک کیلوګرامه د تنباکو اضافي کوټه منظور کړي. خو احتجاج کوونکي کروندګر غوښتنه کوي چې د 50 لک کیلوګرامو په اضافي کوټه د ټولو کروندګرو ستونزه نه حل کیږي او په کار د حکومت دا وی د ټول تنباکو د خرڅولو لپاره کوټه دی تګلارې جوړ کړي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
په پاکستان کې د کرونا وایرس د ټیسټ منفی نتیجه او یای د واکسینو سرټیفیکیټ له سفر واخلي ریسټورانت ته تر ننوتو پورې لازمی ګرځول شوی دی. خو ځینې خلکو کوشش کړی چې جالي سندونه جوړ کړي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون په خبری کانفرنس کې وویل چې د جالي سرټیفیکیټونو جوړولو پر ضد یې قانوني ګامونه پورته کول پیل کړي دي. د خیبر پښتونخوا چارواکو بیا مشال ویډیو ته وویل چې جالي اسناد په اسانۍ پیژندل کیږي نو ځکه یې په کامیابۍ سره استعمالول اسانه نه دي. دوی زیاتوي چې د داسې اسنادونو اخستونکو او ورکونکو پر ضد کاروایی هم کیږي نو ځکه یې باید په جوړولو وخت او پیسې ضایع نشي. بشیر ګواخ په دې اړه رپورت جوړ کړی دی.
د پاکستان کورونو چارو وزیر شیخ رشید وایي د هغو خلکو خلاف یې کاروایی پیل کړی چې د کورونا وایرس د ویکسینو جعلی سرټیفیکیټونه جوړوي. شیخ رشید د اکتوبر په 16 په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د ملک په بیلابیلو برخو کې له څلوېښتو زیات جعلی سرټیفیکیټ جوړونکي او اخیستونکي نیول شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې دا کار وفاقي تحقیقاتو اداره ایف آی اے پر مخ بیایي.
ایف آی اے ته موږ دا واک ورکړی دی چې د کووډ جعلی واکسین کوونکو د کووډ جعلی سرټیفیکیټونو او نورو جعلی اسنادو جوړونکو په خلاف کاروایی وکړي. دوی ته مو ویلي دي چې دا قسمه خلک دی ونیسي
په خیبر پختونخوا کې. حکومت د اګست په میاشت کې اعلان کړی و چې که څوک د کورونا ټیسټ منفي نتیجه او یا هم د واکسینو سرټیفیکیټ ونه لري نو د سپتمبر له 1 څخه به ریسټورانت، هوټل، تعلیمي ادارو، د واده حال، مارکیټونو، هسپتالونو او نورو عامه ځایونو ته نشي ننوتلی. همداراز په اورګاډو او الوتکو کې د سفر لپاره هم د کورونا وایرس ټیسټ او د ویکسینو سرټیفیکیټ لازمی کړل شوی دی. د خیبر پختونخوا د صحت وزارت د عامې روغتیا د برخې مشر ډاکټر اکرام الله خان د اکتوبر په 16 مشال ریډیو ته وویل چې هیڅوک باید جعلی سند جوړ نه کړي ځکه چې دا نه یوازې نه منل کیږي بلکې سند جوړونکي او سند اخیستونکي دواړو ته سخته سزا کیدلی شي.
داسې اوسو ځینو کې مونږ ته دغه راغلي چې خلکو ته ویکسین نه لګولو او هغه سرټیفیکیټ یې لکه انټریز یې ولیا کړي او هغه څو ځینو کې مونږ خلک ګیر کړي دي. د خلاف اکشن په مردان کې انکوایرانې شوي دي. ډی ایچ اوز پکې سسپینډ شوي دي. کوارډینیټرز، ویکسینیټرز، د سی وی سی نو سټار داسې په سوات کې شوي دي، داسې په کوهاټ کې، پېښور کې، بعض خلک دی چلتے دو نمبر ہم جوڑائی نہ نہ پہ اداروں کی نہ پہ ایئرپورٹ کی چاغذ ہے کہ بس کاغذ والا پرنٹ کیوں بولے بول کے جی داستا سرٹیفکیٹ تھے نو دا سے صحیح طریقہ نہیں تھا آئے کہ پہ سافٹ ویئر کی داغے انٹری ہو کی دب ملک نہ وہ تو راوت وہ دفارا یا چکم دا اوبلیگیٹری ویکسینیشن دے آگے دفارا بدل نادرا جنریٹڈ سرٹیفکیٹ پکاری
په پاکستان کې د کورونا وایرس ویکسین وړیا دي. د صحت وزارت تر مخه یوازې د بوستر په نامه د ویکسین درې مستن چې د بدن د لا قوت لپاره وهل کیږي په 1200 روپۍ ده. د ټیسټ منفی نتیجه اړونده لیبرټری او د ویکسینو سرټیفیکیټ د ویکسینو د مرکز په هماهنګۍ د نادرا دفتر ورکوي. د مومندو جمیل خان چې د کورونا وایرس ویکسینو تر کولو وروسته سرټیفیکیټ اخیستی مشال ریډیو ته وویل چې د ویکسینو تر کولو او بیا یې اړونده اسناد اخیستو پورې هر څه ډیر په اسانه ترسره کیږي.
په نشتر حال کې مې یو اړومبی چې کوم ډوز یعنی خوراک ورته وی د ویکسین هغه ما وکړ. بیا میاشت پس چې کوم دی د هغې نه د اړومبی خوراک نه پس لاړم د پېښور لیډی ریډنګ هسپتال ته. هلته مې دویم ویکسینیشن هم وکړو. ویکسین هغې هم څه نقصان وغیرہ ونه کړل. نو بیا د دې چې کوم اندراج کیږي هلته کوم موږ شته ریکارډ نمبر ورکو د هسپتال انتظامیا ته. نو هغوی بیا دا چې کوم دی ریکارډ نادره ته ورولېږي چې او د دې کس چې کوم دی خوراک پوره شو. نو ډېر یو ساده طریقې کار دی د کرونا سرټیفیکیټ کې په جایزه طریقې څوک روباسي هیڅ مشکل پکې نشته.
د دې وایرس په اړه د معلوماتو رسوونکي حکومتي ویب پاڼې تر مخه په پاکستان کې د اکتوبر تر شپږمې پورې 1.5 لک کسانو په بشپړ ډول د کرونا وایرس ضد ویکسین کړی دی. همداراز 2.5 لک یو ستن لګولې ده.
پر تورخم لاره پاکستان ته تلونکي ناروغان شکایت کوي چې د اسنادو لرلو باوجود او له اوږده انتظار وروسته هم نشي کولای چې پر وخت پاکستانی روغتونونو ته ځان ورسوي. دوی په جلال آباد کې د پاکستان د قونسلګرۍ له مسؤلینو غواړي چې پاکستان ته د ناروغانو په ورتګ سره دې ورته اسانتیاوې برابرې کړي. خو په جلال آباد کې د پاکستان د قونسلګرۍ مسؤلین وایي چې ناروغانو ته پاکستان ته په ورتګ کې ستونزه نشته. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د 2021 زیږدیز کال د مې میاشتې له 15 نیټې راهیسې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي په موخه د پاکستان حکومت پر تورخم پوله د تګ راتګ محدودیتونه لګولي چې له مخې افغانان او پاکستانیان کولی شي چې د سفري اسنادو په لرلو سره خپلو هیوادونو ته ولاړ شي. خو ناروغان او هغه افغان محصلین چې په پاکستان کې زده کړې کوي هغوی کولی شي چې د سفري اسنادو په لرلو سره پر تورخم لاره پاکستان ته سفر وکړي. خو په تورخم کې ناروغ لرونکي کسان شکایت کوي چې په شپو شپو انتظار باسي خو نشي کولی چې خپل ناروغ پاکستانی روغتونونو ته پر وخت ورسوي. د کونړ ولایت د سوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي امام الدین مشال راډیو ته وویل د تیرو دوو ورځو راهیسې ناروغ تورخم ته رسولی خو لا هم ورته پاکستان ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي.
دل د ډاکترانو باندې څه به ډېر وګرځم او وی چې علاج ونه شو دا غیر سره ټول شته دي. دل د میرا وشته دي دا پرون د اشتراک د اندشي د امبولانس ولاړ دی دا پیسې ولا ورته را باندې څه دي غریب خلک دي موږ سره دوا پیسې نه سان وستا خاري دي د مریض یو دي دا راته ویل چې تاسو د دوه امبولانس شنو نمونه د دې مریضانو نه لیکم تاسو هم د شه اړو به ویل چې ټول اس بجې غړ ډاکترانو تر وځي موږ ته به ته څو خاطه نه بری.
د نعمت الله په نوم یو بل تن چې ناروغ تورخم ته وروستې ورته شکایت لري او وایي
ما مریض را وسته ده کانسر مریض ته فرون راغلی مو دغلته مشپه او په دې هوټل کې لا نوبت نه درغلی راته دوه مریضان وګورو څلورم کې وڅښتيږي چې بیا څو وخت راځي دوه ګڼه بعد راځي یو ګڼه بعد راځي په دې معلومات نه پی.
بل دور ته په جلال آباد کې د پاکستان جنرال کونسل عبد الله وایي چې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي په موخه په تورخم پوله پر تګ راتګ محدودیت لګیدلې. یوازې هغه ناروغانو ته پر تورخم د اوښتو اجازه شته چې په افغانستان کې علاج ممکن نه وي.
کورونای لهر یو راغلی دی په توانو هیوادونو کې د دې وجنه دا سخت شته. دا نه چوم خو خنه چې د دې خلکو ته تکلیف وي او مریضان دې تنګیږي یا بوډاګان دې تنګیږي. ټولن سبا بارډر بند دی دا کم لک شانتي کې یو کړکې چې ګلو پاتې شوی دا سره دا سخت مریضانو لپاره چې دا وی یو علاج ممکن دلته نه وي او هغه ایمرجنسی ټریټمنټ ته ضرورت لري چې هغه افات لاړ شي دا سره دا وی لپاره یو کړکې ده. نو موږ درم چې دا کسان څومره کم وي لس 2 لسونه زیات نه وي نه هغه په سره طریقې سره لاړ شیخ دی او ډاکټر ناست دی هغه باقاعده معاینه کوي چیر دا واقعي مریض دی ګوره
د ذکر ور ده چې طالبانو د اگست په 15 په افغانستان تر واکمنې دوه وروسته څو ځله د تورخم پولې په پرانستلو د پاکستانی چارواکو سره غونډې او خبرې کړي خو تر اوسه یې څه نتیجه نه ده ورکړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو اورې په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې دي. اسرار عالم مومن به درته د مهمو خبرونو لنډې وړاندې کړي.
په بلوچستان کې د زلزلې له کبله د مړو شو کسانو شمېر 2 تر رسیدلو په سلګونو جوبل دي. د مشر ډو خبریال وایي بیګا په راغلې زلزله کې څه باندې 200 کسان جوبل شوي. هم دي په خبره په زلزله کې شاوخوا 1.5 سلګونه په مکمل او 200 په جزوي توګه ړنګېدلې دي. د امریکا جیولوجیکل سروي وایي چې په ریکټر سکیل د یادې زلزلې شدت 5.5 وو. زلزله بیګا نیمه شپه راغلې. د پاکستان حکومت د کورونا واکسینو د جاري سرټیفیکټونو جوړونکو او خصتونکو ضد کاروایی پیل کړي. دا خبره د اکتوبر پر 6 د هیواد د کورونا چارو وزیر شیخ رشید احمد په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وکړه. دا په اصل کې چې د پاکستان حکومت د کورونا وبا د مخنیوي لپاره پالیسي ځایونو او ترانسپورټ کې پر هغو خلکو د راغونډېدو یا سفر کولو بندیز لګولی چې واکسین یې نه وي لګولي. تجربی وزیرستان ڈپٹی کمشنر ویلی چې د بند شوي انټرنیټ ستونزه به ډېر زر حل شي. خالد اقبال د اکتوبر په 6 مشال اډو ته وویل د پاکستان موصلاتو ادارې سره یې خبرې کړې او ډاډ ورکړ شوی چې تر اکتوبر پورې به د دې ستونزې یو حل راوباسي. دا په داسې حال کې ده چې د سیمې خلکو مشال اډو ته وویل چې له تیرو 2 ورځو راهیسې په سیمه کې انټرنیټ بند دی. خالد اقبال وایي چې په سیمه کې د امنیتي اندېښنو له وجې انټرنیټ بند کړل شوی دی. او امریکا او چین په اصول کې سره سلا شوي چې ولسمشران به د کال تر ختمېدو مخکې آنلاین غونډه کوي. د اکتوبر په 6 نیټه خپره شوي خبرونه د یوه لوړ پوړي امریکایي چارواکي په حواله وایي چې ولسمشر جو بایډن او د چین ولسمشر شي جنپینګ به د ویډیو لینک لارې ملاقات کوي.
لن خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې اسرار عالم مومن درته وړاندې کړل. د ژمنې سره سم اوریدونکو وس وخت شوی دی د دې غړې د 19 پروګرام مشال تر رڼا لاندې. دا بحث پرون تاسو په ژوندۍ بڼه اوریدلی او چې کوربه یې عبدالحی کاکړ وو. نن یې درته په تکراری بڼه وړاندې کوو.
د مشال تر رڼا لاندې
د مشال تر رڼا لاندې باز کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د تحقیقاتي خبريالانو نړیوال اتحاد یا انټرنیشنل کنسورشیم اف انویسټیګیټیو جرنالیسټ د پندورا پیپرز په نامه چې د نړۍ د یو نیوي هیوادونو او سیمو 15 اوسنیو او پخوانی مشرانو 313 سیاستوالو او لسی استازیو پټ مالیاتي تجاویزونه خبره کړی ول. په هغه کې د 900 پاکستانیانو نمونه هم شامل دي. په اسناتو کې د وزیر اعظم عمران خان د حکومت ځینو وزیرانو نمونه هم شته او له همدې کبله پر هغه تنقید دی چې د درغلیو او کرپشن ختمولو په نوم یې سیاست کولی خو بیا یې هم په ګوند او کابینه کې داسې کسان په ګوته سوي چې بهرنۍ کمپنۍ لري. عمران خان په دې اړه یو تحقیقاتي کمیشن هم اعلان کړی چې معلومه کړي آیا دا کمپنۍ خو د غیر قانوني پیسو د پټولو لپاره استعمال شوی نه دي که څنګه. پښتانه داده چې دا کمیشن به پرشته هم تحقیقات وکړای شي او آیا یو نتیجه ته به و هم رسیږي او که څنګه. د مشال تورن لاندې بحث کې دا او نورې پښتنې له کارپوهانو سره چیرو. میلمانو مو په اسلام آباد کې د انډیپندنت نیوز سینیئر رپورټر عبدالله جان او په پېښور کې خبریال او څېړونکی محمود جان بابر دي. عبدالله جان صاحب او محمود جان بابر صاحب تاسو دواړو تار کړی وای. ډېره مننه عبدالله جان صاحب. سوال دا دی لکه دلته چې مو راپور ته کړی چې دغه پندورا دستاویزونه چې مخې ته راغلي دي که څه هم دا ویل کېږي چې دا غیر قانوني نه دي چې په بهر ملکونو کې کمپنیانې څوک جوړ کړي خو بیا دا چا چې په دې کې د پاکستان لغاړي عیسی خسته د عمر چیما هغه به چې دا 90% د امکان وي چې دا په غیر قانوني توګه استعمال شي. خو البته ترڅو تحقیقات نه وي سوي څوک یو دې نتیجې ته نه سي رسېدای. اوس عمران خان باندې دا تنقید زیات سوی دی او د یو کمیشن جوړ کړی دی، نو ستاسو په فکر دا به پرشته هم په صحیح معنی باندې تحقیقات وکړي او نتیجې ته به ورسي؟
پہلو کاکر صاحب دا چې دا عمر چیمه صاحب چې دا وایي چې د امکان د 90% په 90% به دا غي غیر قانوني به نه، دا خو امکان دی کنه جی.
ها امکان
خو تام کې دي چې 90% ٹھیک دي. نو په دې آی سی آی یې چې کوم دا پندورو پیپر تر اوس کې دي، نو دې په دې ټولو نه غټ سوال پہلا خو دا دی چې یو لیگل بزنس دی یا خدای دې چې ته غټ یو غیر قانوني شی پیدا کا، یو آف شور کمپنی جوړول سه ایلیگل کار نه دی،
غیر قانوني نه،
استعمال لیگلی یا ایلیگلی. ٹھیک ہے جی، اکثر دوی په خپل دغه کې ویل دي، ما تر اوسه نه درې ورځې کې چې کوم خبره مو په ټیو باندې وره دی یا په اخبار کې مو ولستلې، نو هغه دوی چې پلان کې نه مو ته پوزو کو نه هغه چې ما دا ډیکلیئر کړی دي خپل اسټس کې په پاکستان کې، پاکستان نه اتل دوی به تل نه دی هغه ډیکلیریشن نه دی کتل چې دروغ وی کرشتا وي، او مغه په سټیټمنټ باندې دوی اعتماد کړی دی. نو مده زما په نظر کې دا انویسټیګیشن پورا نه دی، تاسو مده دا پتو کې چې جناب دوه آف شور کمپنیز دي او هغه پبلش کړي، آف شور کمپنی خو لیگل کار دی هغه استعمال بیا مخ کې مبارن کمی پورې چې د حکومت د
کمیشن
چې وي دا کمیټه جوړ کړی دا یو سیل دی وی سیل مونږ جوړ کړی چې هغه به دا تحقیقات وکړي. نو مده کته کې تاسو دا عمران خان صاحب په دې لړ کې هغه حکومت تراتلو مخکې والا دغه وګوره کنه
بیانیا
موقف و دې لړ کې څه بیانیا و مده کې 2014 کې چې کلا پاناما پیپر راغلی او نواز شریف چې دی هغه وزیر اعظم و، نو عمران خان صاحب بسره چې بای مخکې دې د اور کی ریزاین دې ور کی او غن پس بای انویسټیګیشن کی
اول د استعفا ور کی بیا د تحقیقات وشي
دی هو به هم دغه نو تاسو ښکاری چې هغه په دې بیان کې فرق راغلی دی، هغه کې تبدیلی راغلی دا کنه مده هغه وخت دې وخت په بیان کې مونږ ته فرق کاری. اوس دوی ضروري نه کوي چې کم وزیرانو نامې په پنډورا پیپرز کې دي هغه دې مخکې ریزاین ور کی او بیا د تحقیقات وکړي، دا اوس عمران خان صاحب غالباً چې ضروري نه کړي، هغه وایي چې دا به مونږ پته وکړو چې آیا دا دغه دی او کنه دي، که سوروار دی او کنه دي، او که سوروار کوي نو الله به دوی به دغه پرېږدي او دوی ته به سزا ملایي. یو خبره خدا شو دي، بل خبره هغه سیل چې دی هغه سیل کې وګوره نیب دی چې موږ ورته نېشنل اکاؤنټبلټي بیورو وایو اف آی اے انویسټیګیشن ایجنسی دا او اف بی آر دی فیډرل بیورو اف
کم د ټیکسونو دغه ټولو لوی ادارې
جی او دا ټول حکومتي ادارې دي نیب نه علاوه نیب یو مطلب موږ وایو چې انډیپندنت
آزاد ده
قانوني تور باندې
قانوني تور
اف بی آر چې دی هغه د خزانه وزارت لاندې راځي، خزانه وزارت مشر چې دی هغه شوکت ترین صاحب دی، شوکت ترین صاحب نوم په
خپل په دې
دورا پیپر کې دي او سلور کمپنیان دي هغه په نوم باندې، حالکه هغه خپل یو وضاحت پېښ کړی دی خو بار لا غوي نوم شته کنه جی.
بالکل.
نو آیا اف بی آر چې بدا انویسټیګیشن دا تحقیقات وکړي نو دا به څنګه آزاد تحقیقات دي؟ دا سکل دا یو سوال دی کنه جی،
اوس
پورې ته دی مونږ ته جواب دی چې څنګه پوښي پټیشن دی اف آی اے هغه به یو وزیر یا وزیرانو خلاف به څنګه انویسټیګیشن کا، نو مدد ډېر ډېر سوالونه
دي
چې هغه ته مونږ ته دا اندازه کېږي چې غالباً چې دا به یو سطحې مطلب چې مهم دغه به نه
نتیجه به ور نه کړي. سمه ده، مننه نظر اعظم
عبد الله،
مننه عبدالله جان صاحب. ستاسو عبدالله محمود جان بابر صاحب خپل تاسو د عبدالله جان صاحب خبرې واورېدې، ډېرې مهمې ځینې نکتې وې پکې. ستاسو خپل څه خیال دی چې آیا د عمران خان لخوا ځکه چې دغه سیل یا دا کمیشن چې بیا د فواد چودري ویلي دا کمیشن دی بیا سیل خبره کېږي، خو بهرحال د دې یو تحقیقات کېږي او د دې تحقیقاتو تاسو ته ښکاري چې پاکستان کې دغه سی به یو نتیجه ورکړي چې څنګه یعنی د ترانسپیرنسی یا د شفافیت په حواله ورته اړتیا ده؟
ډېره مننه. اول خو د خپل اورېدونکو لپاره زما ته معلوم دي چې زمونږ اورېدونکو چې کوم په دې خبره باندې څه پوهه دي څه پوهه نه دي، نو هغه ستاسو د پروګرام اورېدل جاري زه په خپله داسې یو ځای نه راوړم چې هلته خلکو په دې بحث کړي چې دا څه دي. زه به له غونډې دا عادت وکړم چې هغه خلکو لپاره ټول ټکنالوژي او سرکاري ادارو د احوال وغیرہ او بالکل ټیک ټاک طریقے سره اوی وي او په اړې باندې اخر کې هیڅ کوم خاليو کې نه وي او څنګه چې د ایجوکیشن بل زیات ایجوکیشن د مالګي کوی چې په دغه مو عام سره چې څنګه په دې باندې د بحث روان دي نو څه وي دا نه څه پات شوی دی کنه چې له موږ له تاسو سره ټول ملوکو چې په دې پاکستان کې وو سوا غټ خلک دي دا موږ غټ خلک یو چې هغه د دې شتمنو یا هغه سره د حکومتونو څوک یا هغه په کاروبار کې وکړي یا هغه په سیاست کې وکړي او هغه ټول باندې دا تور لګیدل له په دې وخت کې هغه د دې ملک څخه بهر وړي او په دې ملک کې کاروبار نه دی صرف دې باندې اعتماد نه دی کړی دلته ټیکس نه دی ورکړی ډېر فائدہ نه دی ورکړی ټول کاروبار بهر وړي خو صرف ځان ساتلې دي او دې ملک ته نقصان رسولې دي او په دې کې سرکاري خلک هم شته دي چې پرایویټ خلک هم شته او په دې کې هغه خلک هم شته چې ځان تر اوسه پورې زمونږ د سمې نشي دي راځي او دا ملک باندې کرپشن د درو او د تجارت خلاصي هغه خلک ټول په دې کې یو ډېر بیا او هغه خلک دي نو اوس په دې وخت کې زما خپل خیال دا دی چې د سل جوړونو سره زه یو د درې خبرې کول غواړم تاسو به دا چې دا چې امام خان ته څنګه امام خان ته دا جوړ کړی دی نه څه په دې ملک کې د ټولو وګړو د بحران راغلی او هغه لا د حکومت کې شو د دې چې موږ دې نه پېږو هغه خلکو ته په اوسه پورې لاس وانه شولو دغه چې په هغه کې ټول خلکو له معلوم دي چې ټول خلکو حکومت دې ته لاس نه شي بیا موږ که څه پیس کینل دا غو د امام خان خپل مرګونی ولې شو تر اوسه پورې هغه ته سزا نه ده شوې په دې ملک کې ځکه چې کمزوري ده چې امام خان کې کمزوري ده موږ په دې نشته خو خبره دا ده بیا د اروپو بحران راغو په پنځه شو په فیس کې لو په انسانانو باندې ګران اور خرڅ شو د عمران خان په حکومت کې عمران خان ته ویل چې تاسو ماته موکراتي ته د خلکو له سزا ورکوم اوس یو ځل بیا خلک راغلي دي چې د عمران خان د چتره لاندې کار کوي هغه ملګري دي چې هغه هغه ادارې دي چې هغه ادارو خلک دي خصوصا غرغر جرمیلان دي په دې کې سیاستدانان دي په دې کې نو غرغر کاروباریان دي نو اوس د خپل د جامعه کې ولس په دې خبرې یوازې په دې اعلان باندې باید چې هغه مور یقین ونه کړي او هغه به دې ته وایي چې ما په ښار کې دا سم بلري چې عمران خان په مخکې ویلي خو هغه کوم څه ونه شو نو که اوس په دې څوکي نو اوس د ما په خیال باندې د عمران خان دې وخت ټول د زیات خطر او نقصان ته ته هغه د عمران خان خپل ستار په دې خپل کړيګړي دې ده چې هغه دې وخت خپل ځان څه اخلي نو که هغه په دې کې څه څه ونه شو خلک راستاره شي خو خلک هغه مخې لراولي او لکه په تاسو د سزا ورکي چې د خلکو اعتماد به واپس بحالي د جنانه سل کار کوي نه کمیشن کار کوي نه د عمران خان نوم ور کار کوي بل دا
مانه نه ډېر مامو جان بابر صاحب زبې هم تاسو ته راځم مامو جان بابر صاحب عبدالله جان صاحب په ډېر ساده ټکو کې وویلې چې تاثر دادی لکه څنګه تاسو هم وویلې یا تر څو تحقیقات نه سوي خو بهرحال دا څوک نشي ویلای چې دغه کسان چې په بهر ملکونو کې کمپنیانې لري دی یو غلط کار کړی دی خو البته دا تاثر دی چې دوی د دې لارې څخه خپلې پیسې ایستلې دي او په بهر ملکو کې کاروبار کړی او ممکنه ده چې دا غلا شوی خو تاسو خبره ده چې ممکنه دا نه وي هم کړی خو دې کې سوال دا پیدا کیږي چې په کوم انداز باندې د نواز شریف خلاف په پاناما اسنادو کې تحریک وچلیدلې سپریم کورټ عدالتو ته لاړو او بلاخره نواز شریف قسم په پاناما کې نو بیا په اقامه کې له اقتدار لری کړل شو د دې پاناما پیپر له وجې زدا کیسه شروع شوه نو آیا په پاکستان کې اپوزیشن هم هغه سي انداز خپل کړی دي چې کوم عمران خان د اپوزیشن لیډر په توګه باندې د نواز شریف خلاف کولی کنه د دوی هغه سي جاریحانه انداز نه دی
نه یقینا هغه منتقاري د اپوزیشن حزب اختلاف چې د هغه شانته جاریحانه انداز نه دی یو خو هغه وجه ده چې حزب اختلاف مخکې نه تقسیم دی دا چې کوم پی ڈی ایم جوړ شوی او هغه یو ډېره خراب غونډه تجربه ثابته شوه حزب اختلاف لپاره پیپلز پارټي او این پی او نور څو ګوندونه چې دي پی ڈی ایم نه بیل شول او مسلم لیگ نواز او مولانا صاحب په چکم ګوندې جمعیت علماء اسلام هغه مته چې پی ڈی ایم کې پاتې دي او بیا باقي جماعتونه دي چې دونه غټ نه دي او هغه یقیناً دو نہ جا رہے ہیں بالکل نہ دے دیکھے پاناما پیپر عمران خان صاحب سپریم کورٹ کا چلے ہو
بالکل
اور بیا سپریم کورٹ کے تافے مدے چھ ناشنا کارون سے بھی ہو کہ سپریم کورٹ چاہا دا پاکستان قانون لاندے ٹولنا آخر نے دا اپیل عدالت دے اغنا
ٹرائل کورٹ جوڑ شو. ٹرائل کورٹ وہی بالکل پہلا بالکل
لاندے
پہلا بالکل شروع والا کم رہ کے جو جرم چلے جو کار چی اگے ٹرائل کی گی کرنی اگے مطلب ابتدائی کاروائی بالکل شروع والا کاروائی کی گی اور کتا اندازہ لگول کی گی آیا کار جرم دے وہ کرنا دے
بالکل
اگر نہ پس کیا اپیل یو حقیب ہائی کورٹ کے بیٹھے ہیں حقیب سپریم کورٹ کے سپریم کورٹ بالکل آخر اور سپریم کورٹ کا زمون پا قانون پر جب کے اپیلیٹ کورٹ یعنی اپیل والا عدالت ہم ویل کی گی دیتا دا اپیلیٹ دا ٹرائل کورٹ نہ دے سیشن کورٹ سے دے سیول کورٹ سے دے آگا ٹرائل کورٹ کی
سلطان
ناشنا کرنا بعد آگا وقت سیوی مطلب چھے مون با اندازے بہو لگو کیا آگا وقت اختلاف نہ علاوہ نور فوک فوک پیر جا رہا نا جا رہا نا موٹ کے ہوں جا رہا نا اندازے اپنا اکڑے ہوں خدا ہر سے شبی ہوں بہر حال اس غالباً سے آگے خلق آگے جا رہا نا انداز کی ندی زمان خیال دے چاہتا ہوں تا ہوئی آرات عمل چاہتے دونے جا رہا نا یا اگریسیو نخ کاری بدے پنڈورا بلکہ مدے ماں چاہتا رستنی تو دے ٹی ویو کا تنیا دا غمیں اخباروں نے نوکتا نمانا تا ہوں دا تاریخ انصاف والا زیاد دا غخ کاری جا رہا نا کاری بدے لڑکے مدے اگا علی دار نو مخلی ہو دا شرجیل میمن نو منی
یعنی شرجیل میمن لپی پس پارٹی سر دی لیز بے اختلاف سر او علی دار چی دی دا مسلم لگنون دا تیر خزانہ وزیر نو دوی اگا باندی الزام لگی
نو ما پا خیال چی دی لڑکے تا دا اپوزیشن جماعتوں دی پا پاکستان کی آغوی کدے مدے کارکردگی حساب سر ہو کہ دی لڑکے کارکردگی ہے
من نه ډېر عبدالله جان صاحب زه بیا هم تاسو ته راځم محمود جان بابر صاحب تاسو خبره وکړه تاسو بالکل
مهرباني
ثابت نه و دغه تاسو چې کوم خیر تاسو لدی سره خبر وکړه خو یو خبره دا چې دا خپل د عمران خان لکه تاسو چې ماحول جوړ کړی وو او د ټول ژوند وایز ما سیاست په دې کړی دی چې په پاکستان کې کرپشن دی یا درغلی ده او د زیاتره الزام پر نواز شریف او آصف زرداری او کچم عدالتونو دا ثابت کړی تر اوسه نه ده داسې حالاتو کې چې دی وایي چې زه په حکومت کې راغلی دی ته ما چې د کرپشن په بنیاد مو وټ اخیستی دی د ختمولو دپاره نو د ده دپاره دا پرشتیا هم اوس یو چیلنج دی زاد د خلک څخه کم نمونه راغلی دی د کابینه خلک راغلی دی دا دی اوس یو چیلنج غنی یا خلک دا غنی چې دا د لپاره چیلنج دی کنه د لپاره بس په اقتدار کې پاتې سو دی او بس عام خبر ده
دا زه خبرونه
مخیر ده تاسو یو کوم داس څه خبرونه کوو
دا یو چې ما تاسو ته سوال ته جواب څنګه خبره کړی وګره چې په دې وخت په پاکستان کې دا خبره اهمه نه ده چې د غلا پته لګي کنه
مخل محمود جان بابر صاحب بیا ټلیفون ورته کو ځکه د ټلیفون لاین اسیم خراب. عبدالله جان صاحب خپل یعنی په سیاسي حواله باندې د عمران خان د پاره دا اوس په دې وخت کې یو چیلنج تاسو ته ښکاری کنه دغه پندورا کې چې دغه د کابینې د خلکو نمونه راغلي دي کنه دا ورسته ثابتېږي شو که غلط تو سمو. خو البته یو سوال راځي دای څه د باو مې صحیح څه پرېچر مې صحیح څه چیلنج مې صحیح
کاکر صاحب زه وایم کنه.
او تاسو مهرباني
خدي مده چې یو خبره به منو کنه دي چې عمران خان صاحب دا چیلنج سره هغه انګریزي کوي چې ټو پلی وت د چیلنجز کنه دا چیلنج سره څنګه هغه ورمخمخ کیږي کنه او بیا هغه نه کامیاب هم شي دا داس لا یو څه بارل دا به منو چې دا پکې شته یعنی چیلنج به یې ډېر غټ چیلنج دی خو هغه به مده خبر نه پوره کوي یو بیانې په داسې جوړ کی ډیولپ کی چې هغه چیلنج بغیر اهم شي هغه بیانې به بیا اهم شي بارل دا مطلب چې کومه کرپشن بیانې وګوره کنه یو کس وایي چې د کرپشن ختمولو راغلی کنه جی نو ظاهره خبر نه چې هغه فر نږدې کس کرپ کسان دي نو د منطقي خبره چې مخکې به هغوی سره څه دغه کوي کنه زما په کور کې که کرپ خلک دي زه هم چې زه کرپشن ختموم نو ما لپاره خو ډېر اسانه ده چې زه خپل رور خپل نږدې خلک هغوی مته دی کې مخکې هغوی سره تپوس کړم چې دی دا کرپشن دی یا هغوی له فتحت میټر سزا ورکړم نو مته زما دغه خو منطق دا جوړېږي چې که یو وزیر اعظم دی که یو صدر دغه د حکومت دی او هغه وایي زه کرپشن ختموم او که سباله تا پته ولږي چې هغه په کابینه کې شامل خلکو باندې د کرپشن الزامات دي نو ظاهره خبره ده په کار ده چې هغه مخکې هغوی سره خبره وکړي نو یقینا دا دوی د پاسې غټ چلنج دی ماته مو اوسه پورې موږ کتل دی چې غالبا چې عمران خان صاحب دا خبره منلو ته تیار نه دي چې هغوی په کابینه کې کرپ خلک دي هغوی غالبا دا خیال دي چې دا کوم الزامات دي دا غلط دي او ځکه هغوی څه سیریس سنجیده دغه مونږ ته هغوی ته رسنا په داسې قدم مقدام نه ښکاري چې هغه په دې لړ کې هغوی غوس دي یقینا دا هغوی دپاره چیلنج دی او څنګه چې مو مخکې وایي زما په خیال چې دې چیلنج سره به مو هغوی او مکه څنګه چې نور چیلنج سره هغوی نو چې یو ښه طریقې سره هغه مده دې لیکلې دي دا به هم دته شان دوی دغه چې یو دا به ما په خیال چې وخت سره به دا خپل مرګ به پخپل دا شی مړ شي.
اوس دې کې بل سوال دا دی چې خپل یعنی اپوزیشن خو تاسو ذکر وکړي چې اپوزیشن یو خو تقسیم دی خو اسی په سیاسي لحاظ باندې که دوی په ډیر جارحانه انداز ناراضي یا عدالتونو ته نه ځي په دی حواله باندې خو خپل د دوی د پاره دا څومره سیاسي موقع ده چې عمران خان چې دی هغه له یو داسې حالت سره مخامخ کی چې خلکو په ذهنونو کې چې عمران خان کومه بیانیه کښېنولې وه هغه دا کې چې عمران خان په دې حواله باندې عملاً کار نه شي کوی. عبدالله جان صاحب همدغه سوال له تاسو دی
مده چې ګګر صاحب صاحب مام اشاره ته موږ دغه خو بابر صاحب په ډېر کومو الفاظو کې وویل مده یقینا په پاکستان کې دا شیونه په یوازې یو پارټي یا سیاسي ګوندونه نه شي کولی که یو تاسو د سیاسي ګوندونو یو پی ڈی ایم په شان تاسو دغه غونډم جوړه کړې نو هغوی ته په یوازې کله پورې چې کم قوتونه چې دلته مطلب چې اهمیت اهم قوتونه دي کله پورې چې هغه نه وي مطلب چې په 2016 هغه نه پس چې نواز شریف خلاف چې کومه کیسه وه هغه هم شاته چې کوم خلک وو مطلب چې هغه موږ هغه ډسکس کړل دلته نو هغه نه بغیر نو ما په خیال چې دې وخت کې چې کوم حزب اختلاف زموږ جماعتونه دي هغوی ته څه داسې اشاره یا څه داسې همت افزایي حوصله افزایي نه ده ملاو شوی چې هغوی په دې په لړکې سره اچارانه رویه اختیار کړي او زما خیال دا دی چې چونکې هغوی ته دا څه اشاره نه ده ملاو شوی نو هغوی دا ضروري نه ګڼي یا بلکې دې ته په بېوقوفي ګڼي چې موږ خپل توانائی خپل ریسورسز په یو داسې کار باندې ولګوي چې هغه مو خبر یو چې سبا نه شي کېدی نو غالبا دا زما خیال دی چې هغوی دې لپاره ډېر زیات اګریسیو نه دي دونه چاره نه انداز نه دی کړی چې ولې هغوی خبر دي چې فی الحال د هغه قوتونو توجه چې دا هغه عمران خان ته رسته دی. عمران خان هغوی فی الحال سره یو اتحاد یا وٹ ایور هغه جوړ دی. نو ځکه ما په خیال چې هغوی یو خبره غالباً دام کی دی چونکہ دا حزب اختلاف خلق هم حزب اختلاف خلق سره تعلق لرونکي خلق هم نامی دی پکې تام هم هغوی دپاره یو امپریسمنٹ والا خبره ده چې مونږ خبرو کړو چې علی دار دی سرکار صاحب زوی دی شرجیل مومن د پیپلز پارټۍ. نو دا وجه هم کیدای شي چې کیدای شي دې وجه په وجه هغه دومره اګریسو نه و. زما په خیال دا پہلا وجه چې ما بیان
سوال پولیسی کا پاناما اسناد راجی لجبد خلگم خبر او بل بیا اور پسی دغه پینڈورا اسناد راغری دی خپل پاکستان کی چکم الیٹس دی یعنی الیٹس مراد اشرافیہ یا غشتمن خلق یا هغه د اقتدار خلق کاغه بیا په فوج کی دی کپ کاروبار کی دی کاغه په سیاست کی دی د دی الیٹس دی د دی په حواله باندې په اولس کی کم یو تصور یا ذهن جوړی شي کله دغه سی شان مخی تراسی
اول پاکستانی او بلنگ پاکستان ہوگا نا تو پاکستان کے بچے سلور نے کھینی گرانا شونا تو خلق برا پاس کرتا پاکستان کے بچے بیلے گرانا شونا خلق برا پاس کرتا اور اس پر یہ وقت پا پاکستان کے عام اولت اللہ دے کہ پا اگئی کی یہ سبق خلص خان نمو رہا کہ پا اگئی کی صاف آتے تھے زکر شہ اگئی دا پارا دا جن تیرول دیر زیاد مشکل شوئے دے اگئی تا بنیادی دا امروزا استعمال سی زنا استعمال آتے دل دوم را گران شوئی دی کہ اگر شپا اور ازم کار پینو اگر نشکر کولے نو ار یو سره یو ورځوم ځانتا هغه مسلې نه مخ نه اړې چې کوم مسلو سره هغه ورځ نه مخ دی نو که هغه تاسو په مخامخ ډېر مو چې اوه سو کسانو د پاکستان نه بهر کمپاین جوړ کړی پاکستان نه پیسې وړي دي هغه د خلکو اوس دلته دا تصور جوړ شوی دی چې دلته خاص قسم سیاستدانان دي د هغې تعداد په پاکستان کې دوسته ولی چې هغې سم کوي نه هغې نیولې کېږي هغې همیشه په حکومتي پارټۍ کې وي ارے تو پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کیم پاتشو ارے عمران خان صاحب سرم لی ارے ہر چا سر راضی ہے غیوی نو خلق له دې خبرې اتین دې چې دا خلق نه نیولې کیږي خلق له دا پته ده چې کوم غصه سرکاري خلق دې چې دا ارے نو نه راشي نو اوی دې خلق ته یو ډاډ ورکړي چې په ځدی خلاف موږ یو کمیشن جوړ کړی موږ تاسو له دې انجام راوړو دا ارے سره نتیجه تر اوسه پورې نه راوته چې کوم کیسونه تر اوسه پورې شوي دي دا خلق ته دې خبرې پته ده چې دا ارے کوم د امروزه استعمال چې زنه په پاکستان کې په غلا باندې ګران شوی دي نو دا ارے سره نتیجه نه راوته دا ارے غلا نه دي ولې چې نو خلق دې اړخته او ډېر زیات د څه نه دي خوشبین نه دي چې کوم مو په دې باندې خبر وکړو او نو دا ارے سره نتیجه راوځي زما خپل خیال دا دي خلق لا تعلق شي دي خلق د حکومت نه لا تعلق شي دي د ارے له کارون لا تعلق دي او خلق چې کوم دی نو هغه د اشرافیانو هم لا تعلق دي خلق ته دی وخت په پاکستان کې داسې هیڅ څوک نه ښکاري زه په خپل دا ګرم چې په پاکستان کې د خلکو په سپریم کورټ باندې هم دا یقین نه دی پاتې په عمران خان سي باندې هم دا یقین نه دی پاتې په پارلیمنت باندې هم دا یقین په چا باندې دا یقین نه دی پاتې چې هغه به ودرېږي او د خلکو سره چې څه کېږي د هغې سره حل به راوباسي نو زما خپل خیال دا دی د خلکو دا په خپل ځای باندې ناسته چې کومه ده دا خو ماته خو د دې خبرې اشاره راځي چې خلکو له چرته نه رڼا ښکاره شوه او خلکو ته یو داسې مشر ملو شو چې دوی ورپسې شو د دې مسلې حل به راوباسي نو خلق بو سره روزي خو زه په خپل دا غنم چې اغه د پاره اغه لیډر ته به هم ډیره زیاته فوري کول غواړي چې اغه د خلکو اعتماد پسند جوړ کړي ځکه چې خلکو سره یو اخر نه غونتي یو کس پاتې و هغه د اغه نوم عمران خان و چې اغه ټول خلکو ورته ویلو چې دا اصلي سړی دی او بس د دې نه بغیر نو بل څوک شته نو دی ایماندار هم دی او دی دیاندار هم دی او د څه چې کوم خلک یې اغه غلام نه کوي د دغه موجوده کې هم پاکستان کې غلام نه کوي د دغه موجوده کې چې اوس
ډیر ډیر مننه مامو جان بابر صاحب او عبدالله جان صاحب د بحث وخت هم دومره ساسو د دواړو ډیر مننه د مشال ریډیو په دې بحث کې برخه واخسته دواړو ته شرواز غواړم خدای په امان ډیر مننه اوریدونکو تاسو د مشال تورانه لاندې بحث اوري بحث پدی اوسی تحقیقاتی خبرارانو نړیوال اتحاد یا انټرنیشنل کنسورشیم اف انویسټیګیټیو جرنالیسټ د پینډورا پیپرز په نامه چې د نړۍ د یو نوي هیوادونو او سیمو 15 اوسنیو او پخوانیو مشرانو د 310 سیاستوالانو او لسی استازیو پټ مادیاتي دستاویزونه خپاره کړي، په هغو کې د 200 پاکستانیانو نمونه مو پاسناتو کې د عمران خان د حکومت د ځینو وزیرانو نمونه هم شته او لمدې کبله پراغ تنقید کېږي چې د درغلیو او کرپشن ختمولو په نوم سیاست کړي، خو بیا هم په ګوند او کابینه کې داسې کسان په ګوته شوي چې بهرنۍ کمپنۍ لري. که څه دا ثابته نه ده چې دوی دغه غلط کار کړی، د عمران خان هم د دې لپاره تحقیقاتي کمیشن جوړ کړی. سوال دا دی چې دا کمیشن به په رښتیا هم تحقیقات وکړي او یو نتیجې ته به ورسي. همدا مو بحث کول. میلمانه مو په اسلام آباد کې د انډیپینډنټ نیوز سنیر رپورټر عبدالله جان او په پېښور کې خبریال او څېړونکی محمود جان بابرو. بحث په دې ځای پای ته ورسېدی. عبدالله کاکړ دلته خدای پامانی وایي.
زنغ مایما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده، تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.